سلامونه ستړي مشه افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کړی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. ملګرو ملتونو د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د ماشومانو سره د تاوتریخجن چلن او په جګړو کې د هغوی پر ګمارلو اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو دا رپورټ پرون خپور شوی دی چې له مخې یې د نړۍ په ځینو برخو کې د ماشومانو وضعیت مخ په خرابېدو بلل شوی. رپورټ په کانګو جمهوریت، اسرائیل او فلسطین، سومالیا، سوریه، اوکراین، افغانستان او یمن کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او په دغو هیوادونو کې د وسلوالو شخړو پر مهال د ماشومانو پر ګمارنې او له هغوی سره د تاوتریخوالی پیښې ثبت کړې دي. د افغانستان په اړه په دې رپورټ کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش خبرو ته اشاره شوې ده چې ویلي دي په افغانستان کې د ماشومانو د ګمارنې او له هغوی سره د تاوتریخجن چلن 1290 پیښې ثبت شوې دي. له دې ډلې په تیرو کلونو کې د طالبان لخوا د جګړې لپاره 449 ماشومانو ګمارنې ته اشاره شوې ده. همدارنګه د 2022 کال له ملي مقامه چپی سره د تړاو په تور طالبان د 9 هلکانو په نیولو تورن شوي دي. له دې ډلې 9 خوشي شوي او 2 په توقیف کوم شوي دي. د ملګرو ملتونو راپور همدارنګه تایید کړی ده چې ملي مقامه چپی هم 15 ماشومان د جګړې لپاره استخدام کړي دي. مقامات جبهه او طالبانو لا د ملګرو ملتونو د راپور په اړه تفسیر نه ده کړی. په کاپیسا کې د یو جماعت ملایمان د لاسي بم په چاودنه کې وژل شوی دی. کاپیسا کې د طالبانو امنی قمندانۍ وایي په خطر شپه د کوهستان دویم ساحې حصه ولسوالۍ کې شوې ده. د امنی قمندانۍ ویاند عبدالفتح فیض ازادي راډیو ته تایید کړ چې د محمد شریف په نوم دینی عالم د هغه لاسي بم په چاودنه کې وژل شوی دی چې د جماعت په حجره کې ځان سره ساتلی و. هغه زیاته وی چې د دینی عالم کورنۍ دا کوي چې دغه ملا د شخصي دښمنۍ له امله وژل شوی دی. د فیض پوینا د دغه دینی عالم د وژنې په تړه او درې څنن نیول شوې دي. ځینې ځایي سرچینې چې زارونه د ساده چپی غړي بولی دا کوي چې د جماعت ملا امام د طالبانو پلوی وو او د دغه چپی له خوا پرې بریج شوی دی، خو ښاغلی فیض دغه ادعا ردوي. د پاکستان په لاهور ښار کې له باران سره تړلو پیښو کې اته کسان وژل شوي دي. د پنجاب د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې تایید کړ چې په لاهور کې د باران پر مهال 2 کسان په اوبو کې د ډوبېدو، 3 د راتو برق او 3 نور کسان بیا د کورونو د چتونو د پرېوتو په بیخه کې وژل شوي دي. یا د اداره زیاته وی چې د باران سره په تړلو پیښو کې شپږ کسان سخت ژوبل شوي هم دي. او چینایي چارواکو تایید کړل چې 13 جون میاشت هلته 299 د کووېډ 19 له لاسه مړه شوي دي. چین کې یو وار بیا د کووېډ 19 پیښې زیات شوي دي. د کورونا پیښې او د خلکو مړینې د سختو محدودیتونو تر لرې کېدو وروسته راپورته شوې ده. چینایي چارواکو نن همدارنګه ویلي دي چې وړمه میاشتې هم 1,000 کسان د کورونا له امله مړه شوي دي. چین د کووېډ 19 د پایل مرکز و چې ډېر ژر د اوبا د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسیده. دا ورلد میټرس انفو پانل مخې چې نړۍ د کووېډ قضیه راپور کوي ویلي دي چې تر دې دمه 6,000,000 او 8,000 واویا کسان د کورونا لاسه په ټول نړۍ کې مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې روان میلادي کال په تیرو شپږو میاشتو کې 1,300 د ساري او موسمي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دا کسان د کانګو، ډینګي، شری او شدید اسالاتو له امله مړه شوي دي. د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت کڅه هم د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو شمیرو په اړه ازادي راډیو ته یو څه ونویل، خو تر دې مخکې ویلي و چې دوی هم په هوایي او د دې ناروغیو د درملنې په خاطر خپل تدابیر نیولې دي. تفصیل په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې چې د جولای په 6 خپور کړی ویلي دي چې په افغانستان کې د 2023 کال په 6 اونۍ کې د کانګو، شری، اسهال او ډینګي ناروغیو له امله 4 تنه او د 2023 کال د جنوري له لومړۍ نیټې د همدې کال د جولای تر لومړۍ نیټې 140 کسان مړه شوي دي. د دې راپور پر بنسټ د روان میلادي کال د جون میاشتې له 15 د جولای تر لومړۍ نیټې د کانګو ناروغۍ د 2 پیښو په اړه راپورونه ورکړل شوي چې 15 پی سي آر تایید کړي. او د دې ناروغي لامل په دی وونه کې درې تنه مړه شوې دي. خو د 2023 کال لپاره تر اوسه بیا 422 کسان په دې ناروغي اخته شوي چې 15 تنه پکې مړه شوې دي. هم دا ډول ویل شوی چې پښپګوښتمه وونه کې په 211 کې د شدیدو اسهالاتو د 4023 پیخو راپور نه ورکړل شوی چې یو تن له دې عمله مړ شوی. خو د 2023 کال له جنوري د جولای تر لومړۍ نیټې 15228 تنه پرې اخته شوي چې په دې موده کې د دې ناروغۍ له امله 40 تنه مړه شوي دي. د دې تر څنګ په شپږویشتمه اونۍ کې د شری د 355 شکمنو پیښو راپورونه ورکړل شوي چې مړینه نه لري. خو د 2023 کال له پیله د روانې جولای میاشتې تر لومړۍ نیټې بیا د 14383 پیښو راپورونه ورکړل شوي چې 40 تنه یې له امله مړه شوي دي. په دې ناروغۍ 1.5% له 50 کلونو ښکته ماشومان اخته شوي. هم دا ډول په شپږویشتمه اونۍ کې 811 کسانو د کووېډ 19 ټیسټونه ورکړي چې له منځه یې د 145 کسانو نتیجه مثبته ختلې ده خو تلفات نه لري. د روان میلادي کال په 26مه اونۍ کې د ډینګي تبې 15 پیښې بیا ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وې. په دې یو اونۍ کې د دې ناروغۍ له امله د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. خو په روان میلادي کال کې بیا په 399 پیښو کې د ډینګي یو ناروغ مړ شوی. په افغانستان کې په ځینو ساري او موسمي ناروغیو د خلکو د اخته کېدو په اړه داسې مهال راپورونه ورکول کېږي چې د هوا له ګرمېدو سره دا ناروغۍ ډېرې شوې دي. د کابل یو اوسیدونکی محمد ولی چې په وروستیو کې د شدیدو اسهالاتو په کولرا ناروغۍ اخته شوی و، ازادي راډیو ته یې وویل د ده تر څنګ ډېر نور ملګري هم په دې ناروغۍ اخته شوي.
کولرا مرض باندې خو دلته خلک ډېر خلک اخته شوي و، خپل زه هم په دې مرض باندې اخته شوی وم او دې سره د ما د وجود اوبه ډېرې زیاتې کمې شولې، کانګې هم راتللې. تقریبا په یو ورځ کې زه داسې بې حاله کړم چې
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو ارقامو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو تر دې مخکې ویان ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د ساري او موسمي ناروغیو په اړه عامه پوهاوی کړی، سیمینارونه یې ورکړي دي او د درملنې په خاطر یې طبي پرسونل ته روزنه هم ورکړې ده. ډاکتران بیا په افغانستان کې د ساري او موسمي ناروغیو د ډېرېدو عوامل د هوا ګرمېدل او نامناسب خوراک او څښاک بولي. د داخله ناروغیو یو متخصص ډاکټر فریدون زدران وړاندیز کوي چې د دې ناروغیو د مخنیوي لپاره باید وقایوي تدابیر ونیول شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کوشش وکي چې هر شی خواړه وار شی ونه خوري، کوشش وکي صحي غذا په کور کې پاخه کې باسي غذا ونه خوري او مایات ورسره واخلي، خصوصا که اوبه د خراب ځای کوشش وکي چې دا اوبه وې شوي پس لغنه استفاده وکي. په دا خاطر چې بعض ځایونه کې چې مثلا هغه څاو کې د سر نه لري، سرپوخ نه لري، اوبه غیر صحي چې په دا کې ټول میکروبونه دي، مثلا امکان لري چې دوی په مرض باندې گرفتار بشي.
په افغانستان کې کلیوي خواساري او موسمي ناروغي ډېرې شوي، بل خاطر د مخ کې د ځینو سیمو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لازمو روغتیایي خدمتونو له نشټوالي شکایتونه کړي چې په وینا یې له دې امله حتی ډېرو عادي ناروغیو هم د ډېر وخت لپاره ځورولي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځینه سینګارتونونو د حکم د بندیز په غبرګون کې دا د جنسیتي ځورونې د کمپاین یوه بله برخه بللې چې موخه یې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو نجونو له منځه وړل دي. یاد سازمان په خپل ټویټر پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره په افغانستان کې د جنسیتي ځورونې د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. له بلې خوا په افغانستان کې د ښځو نجونو بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا میری ویلي چې دغه بندیزونه به په افغانستان کې یو افغانستان په منځوي هیواد بدل کړي. تفصیل په دې راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو حکومت لخوا د ښځو پر سینګارتونونو د بندیز لګولو په غبرګون کې د جنسیتي ځورونه او د بشریت ضد جنایت بللی او ټینګار یې کړی چې باید په افغانستان کې دا کار پای ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې د یو خالي سینګارتون د ویډیو په خپرولو سره دا بندیز د جنسیتي ځورونې د کمپاین یوه برخه وبلله چې موخه یې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو نجونو څنډې ته کول دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا میری په یوه ټویټ کې د طالبانو لخوا د ښځو پر سینګارتونونو بندیز د هغو میرمنو لپاره چې د خپل کورنۍ سرپرستی دي د یو بل مهم ځای له منځه وړل بللی دی. د نوموړي په خبره دغه بندیز به افغانستان په نړۍ کې په یوه ډېر منځوي هیواد بدل کړي. د طالبانو د مشر د شفاهي حکم پر بنسټ د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د مکتوب پر بنسټ د روان لمریز کال د زمري میاشتې له 3 نیټې وروسته په افغانستان کې د ښځو سینګارتونونه د فعالیت مالکیت اجازه نه لري. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې یوې سرچینې ازادي راډیو ته د دغه مکتوب رسیدلو په تایید ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 12,000 سینګارتونونه فعالیت لري چې پکې شاوخوا 5,000 ښځینه سینګار کوونکې